السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل د مازیګر څلور بجې شوې ده سفي الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې وړاندې مهم راپور دا دی چې په فراه ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د ښار ځینو سیمو ته رسیدلي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي تړون د ژغورنې لپاره نن له ځینو اروپایي قدرتونو سره خبرې کوي د پروګرام دویمه برخه هم دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي
رپورټونه وایي چې فراه ته کمانډو سپیشل فورس ځواکونه استول شوي او د فراه ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي د اداري فساد پر ضد د افغانستان د حکومت تعهد د ستاینې وړ دی په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی او لامل یې 15 تنه مړه شوي دي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته روان دی خبر نو اوري د افغانستان ولسمشر نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته ورغلی او فراته د تازه امنیتي ځواکونو د استولو دستور ورکړی دی رپورټونه وایي چې د فراه ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست بیاند جاوید فیصل پر ټویټر لیکلی چې نوې کمانډو ځواکونه د فراه ښار د پولیسو مرکز د ملي امنیت ریاست او د فراه محبس ته استول شوی دی فیصل لیکلی چې فرایان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي جګړه روانه ده خو د ورځې تر پایه به وضعیت بدل وي د فراه د ولایتي شورا وی غړي جمیله امینی له فراه ښار په ټلیفون خبري اژانسونو ته ویلي چې الوتکو بمبار شروع کړی دی له کندهار سپیشل فورس او له هرات کومندو ځواکونه د ولایت پر لور روان دي فرانس پریس وایي د فراه ښاریان د چاودنو او د جګړې له امله وحشت ځپلی دي او شدید جنگ روان دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي د افغانستان کورنیو او بهرني ځواکونو ګډ بمباري پیل کړي خو د نړیوالو ځواکونو قومندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د فراه پر ښار حمله پیل کړې ده د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تل ابیب د بیت المقدس ښار ته ولېږدول سو خواشینی څرګنده کړه وی ویل چې دا حرکت د افغانستان او د نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدن وړ دی د بارنوی چارو وزارت په خبر پاڼه کې نن ویل شوی چې د افغانستان حکومت له دې عمل خپلې اندېښنې د امریکا له دولت سره شریک کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې پر خپل دې پریکړه له سره غور وکړي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ قدرت ته تر رسیدو وروسته اعلان وکړ چې له تل ابیب خپل سفارت بیت المقدس ته لیږدوي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک ګڼي د ارګ د خبر پاڼې په حواله جمهور رئیس نن له یو شمېر مذهبي عالمانو سره په کتنه کې ویلي چې بیت المقدس د مسلمانانو لومړی قبله ده او ټولو مسلمانانو ته ارزښت لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکي استازي دفتر وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل د اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي تدمیچي یاماموتو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې ملګرو ملتونو په کلکه د افغانستان تر شا چې غواړي د اداري فساد سره مبارزه وکړي ولاړ دي یاماموتو وړاندیز کړی چې د افغانستان حکومت د نویو اصلاحاتو او قوانینو د جوړولو لپاره کار وکړي په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې لامل یې 15 تنه مړه شوي او شپېته کورونه ویجاړ کړي دي په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنې لپاره یې خپل مامورین دشت خواجه الوان ته استولي دي په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي په وروستیو کې د شدیدو بارانونو او سیلونو له امله لسګونه کسان مړه او زخمیان دي او تر 115 شپېته زیات کورونه تخریب شوي دي د دې ادارې په وینا د افغانستان په ځینو ولایتونو لکه بدخشان کې د بارانونو له امله د ځمکې د شویدو خطر زیات دی او د خطر له سیمو یې یو شمېر کورنۍ امن سیمو ته انتقال کړي دي د ایران د بارنوی چار وزیر محمد جواد ظریف نن بروکسل ته روان دی د امریکا جمهور رئیس په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې وځي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون په واشنگټن کې یو اربیا د جمهور رئیس ترامپ له پریکړې ملاتړ وکړ او خبریالانو ته وویل
دا وای دا جمهور رئیس پوینا دا ایران موافقه لکه څنګه چې هغه ویلی دی دا ارامی او سولی سبب نه و او هیڅ کله نشي کېدلی. په حقیقت کې په غیر مترقبه ډول دا ایران له لوري پر اسرائیل د میزایلو وروستۍ حمله تاییدوي چې د جمهور رئیس پریکړه چې له موافقې ووځي سمه وه. له ایران سره ټیمي موافقه په 2015 میلادي کال کې وسوه چې پر امریکا سربیره چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني هم لاسلیک کړی ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن ماښام په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشري فدریکا مقریني او د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. دوی به پر دې خبرې وکړي چې څرنګه کېدای سي چې دغه موافقه د امریکا له وتلو سره هم خوندي پاتې سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو کرملین په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر تعهد ټینګار کړی دی. او د روسیې جمهور رئیس به نن یو ستر خو جنجال پرونکی پل پرانیزي او د پرانیستي په مراسمو کې به یې ګډون وکړي چې روسیه به د کریمیا له ټاپووزمې سره ونښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه له اوکراین په زور جلا کړه او له ځان سره الحاق کړه. ټاکل سوی وه چې د کرچ پر ابنا جوړ سوی پل د روان کال په ډسمبر کې پرانیستل سي، خو روسي چارواکو نن ویل چې له سبا به دغه پل چې 19 کیلومتره دی د موټرو لپاره پرانیستی وي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لیدلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې مازدیګرنۍ پروګرام کې اورئ چې د فراه ښار ځینو سیمو ته وسلوال طالبان ننوتي او له افغان پوځیانو سره په جګړه بوخت دي. طالبانو له پرون شپې راهیسې په فراه باندې ډلهیزه حمله کړې ده. د فلسطینیان نن په غزه کې د تېرې ورځې هغه قربانیان چې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په قهرجنو مظاهرو کې وژل شوي خاورو ته سپاري. همداراز د ټاپي د پروژې په اړه هم یو رپورټ درته خبرو.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې چې کوم برنامه لري په دې برخو کې تر اوسه پورې مونږه ښه پرمختګونه درلودل.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د ګوړی اچار تنظیم پروګرام او همدارس د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو ته غوښتل زو لمړی مطلب ته. په فرا ولایت کې د افغان پوځانو او وسلوالو طالبانو جنگ روان دی. له فرا څخه پر رسیدلو رپورټونو کې داسې ویل شوي دي چې وسلوال طالبان څو شېبې مخکې د فرا ښار ځینو سیمو ته ننوتي دي او له افغان پوځانو سره په جنگ بوخت دي. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه دی له فرا نه. فطرت صاحب، ستړي مشه، د فرا د همدا اوس وضعیت په اړه راته ووایي چې څه رقم حالت روان دی هلته. بله فطرت صاحب، زموږه غوړې فکر کوم د دوی ټلیفون ستونزه لري. موږ به خپل هڅه وکړو په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شاوخوا دوه بجو د سهار وختي نه حملې په ډلیزه توګه باندې لڅو خواو نه پیل شوې دي او تر دې دمه پورې روان دي. د فرا چارواکو ویل دي چې د مرکز او نورو گاونډو ولایتونو څخه له افغان پوځیانو څخه مرسته غوښتي او پوځیان ځینی ورسېدلي فرا ولایت او ځینی نور هم پلار دي. د دفاع وزارت هم ویل دي چې افغان پوځیان په مقاومت باندې بوخت دي او د فرا ولایت د دفاع لپاره تازه دمې ځواکونه فرا ولایت ته پلار دي او ورسیږي. یو ځل بیا هم له فطرت سره زموږ اړیکه برقراره شوه. فطرت صاحب، ستړي مشه، راته ووایي چې د فرا وضعیت اوس څنګه دی، څه حالت روان دی پکې؟ ف فکر کوم ټلیفون ستونزه لري. له فطرت سره مې شیبه مخکې خبرې کړې وې، هغه وویل چې په ښار کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. همدارز ده وویل چې د ښار یو چوک د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. د فرا چارواکو ته موږ هڅه کوو چې زنګ وخو، هڅې مو نه بریالی کېږي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې تازه دمې ځواکونه له شینډنډ او همدارز له هلمند فرا ته ور روان دي او ځینې ورسېدلي هم دي، او د ورځې تر ناوخته پورې به د فرا وضعیت بیرته ښه شي. د افغانستان اجرایه ریاست ویاند هم هیله ښودلې ده چې د فرا وضعیت به ښه شي او تر مازدیګر تر ناوخته پورې به په فرا کې بیرته وضعیت عادي شي. خو ویل کېږي چې په فرا کې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله پراخه ده او له څو خواوونه په ښار باندې حمله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم د فرا د اوسنۍ جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې. له هغې لرې پر رویټرز خبري اژانس کې د فرا ولایت د نننی وضعیت په اړه باندې ویډیو خپره شوې ده. پکې ښکاري چې په ښار کې ډزې روانې دي او ځینو سیمو ته زیان هم رسیدلی دی. موږ هڅه کوو چې د فرا د وضعیت په اړه باندې تاسو ته تازه جزئیات درکړو. هڅه مو همدا اوس بیا هم د فرا په فرا کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره. فطرت صاحب ستړي مشي که زموږ غږ اورئ، لطفا خپل ځای سم کړئ چې غږ مو سم راشي.
بله شبکی هم ستونزې لري.
بله فکر کوم د په فرا کې شبکې ستونزې لري. که څه هم زموږ مخکینۍ اړیکه ښه وه، یعنی په تیر ساعت کې چې موږ له فطرت سره خبرې کولې تماس مو سم و او مشکل نه درلود، خو اوس په فرا کې زموږ له خبریال سره اړیکه سمه نه ټینګیږي. په دې اړه باندې یو مرکه لرو چې وسلوال طالبان څنګه کولای شي پراخې حملې وکړي. د ازادي راډیو خبریال د فرا د ولایتي شورا د سرچینو له قوله وایي وسلوالو تیر شپه له دوو خواوو پر ښار حمله کړې او جګړه هم روانه ده. په فرا او د هیواد په نورو سیمو کې د روزل شویو دولتي ځواکونو پر ضد په یو وخت کې د دې ډول پراخو حملو تنظیمول خورا زیات امکانات غواړي، خو آیا طالبان دا امکانات لري که څنګه؟ په همدې اړه مو د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي. احمد تکل سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې چې په نننۍ جګړه کې د ګډونوالو وسلوالو شمیر به د اټکل له مخې څو تنه وي او څنګه به مخ ته ځي؟
د طالبانو شمیر دوی داسې منظم فوج نه ده چې چا ته د میاشتې ترخه ورکوي یا د په یو قرارداد کې د هر چا نوم لیکل شوی وي. دوی د خپلې خوښې کسان دي، راځي او ځینې کسان یې مشران وي، ځینې یې قومندانان وي، خو بیا عام افراد چې کوم دي څوک چې جګړه کوي هغه په خپله خوښه راځي، څه وخت تېروي، بیا هغه ځي، نور کسان راځي. کشمیری زرګونو ته رسیږي او په مجموع کې په ژمي کې د دوی شمیر کمیږي، په افغانستان کې او په ګرموي کې زیاتیږي. نو اوس بیا دوی کوشش دا کوي چې یو ولایت ونیسي، ځکه چې ولسوالیو نیول صحیح ده چې افغان حکومت دپاره یو نقصان ده، خو څنکه داسې ولسوالۍ شته چې هغه دوه کوټې لري او د دوو کوټو دپاره افغان حکومت ته ضروري نه ده چې په زرګونو پوځ هلته واچوي یا سکیورټي واچوي. او د هغه دوه ولسوالو نه افغان حکومت ته کوم داسې تر عاید راځي نه کوم بل څه بلاس وردي.
که د وسلوالو طالبانو شمیر مثلا مشکله وي چې اټکل وشي، لږ تر لږه دا خو معلومیږي چې په یو سیمه مثلا دغه نن د فرا په حمله کې هغه کسان چې پر دولتي ودانیو په ښار کې حمله وکړه، د دې شمیر څو ته رسیږي؟
د دې شمیر ویل شو په فرا کې د 1500 نه تر 2000 پورې رسیدل شي، ځکه چې څومره دې په لری سیمو کې بیا لږ افراد ته ضرورت لري. کله سیمې ته نږدې کېږي که څه پوسه جنگ کېږي نو د فرا دوی ډېر افراد ته ضرورت لري.
او یوسف صاحب، هغه وسله چې دوی کاروي او تجهیزات او وسایل چې دوی لاغنه کار اخلي، او دا څه شی پکې شامل دي؟
دوی اکثر وسلې کلاشینکوف او راکټ او 2.5 ملي متره توپونه او یو څه داشکی هم د ځان سره لري. یعنی داسې نوې اسلحه نه لري چې وایي دا دوی استعمال کړي، بالخصوص د هوایي ځواک پر خلاف داسې قوت نه لري. خو بهرحال که ووایي چې پراه ولې دوی انتخاب کړل، د پروا انتخاب د دوی دپاره په نظامي لحاظ باندې اسانه، ځکه چې دا یو ډیر لري پروت ولایت دی، د مرکز نه هم لري دی او په سیمه کې چې کوم ولایت دی دغه مرکز نه هم لري پروت دی. فوجي فوجي چې کاوان ملي ځواکونه د ځمکې د لارې راتګ شروع کیږي، د هرات نه راځي یا د نورو ولایتونو نه راځي، هغه ډیره فاصله لري.
اوس پوښتنه دا ده یوسفزای صاحب چې په هغو ځایونو کې چې جګړه پیښیږي د افغانستان په هغو ناامنه ولایتونو یا ولسوالیو کې د افغان دولت نږدې لویې پوځي اډې چې له هغه ځایه خپلو سرتیرو ته مرسته ورسولی شي دا نشته داسې ښکاري؟
متاسفانه د افغانستان د ملي ځواکونو هوایي ځواک کمزوری دی، دوی نشي کولی چې په ډېر اسانۍ سره دغه سیمو ته ورسیږي. مثلا همدا اوس که افغان ملي اردو ځواکونه غواړي چې د هوا د لارې راکته شي په داسې یو ښار کې چې دننه طالبان په زرګونو کې شمېر وي، د هوایي لارې ښکته کېدل ډېر مشکل ده. د دې نه علاوه طالبانو هم خپله ستراتیژي جوړه کړې وي، هغوی په دې پوهېږي چې زمینی ځواکونه له نورو ولایتو راځي، نو دوی د دېوال له مخکې د هغو د مقابلې دپاره هم په مخکې جنګیالي کېنولي یا ماینونه په سرکونو باندې ایښي، تر څو د دغه محاصره ځواکونو د محاصرې نه ویستلو دپاره هغوی توقه کي. طالبان په دې پوهېږي چې دوی ولایت د ډېر وخت دپاره نشي ساتلی، خو بهرحال د طالبان دپاره، د دوی د روحیې دپاره، د دوی جنګي مرام دپاره دا یو ستر کار ورکوي چې دوی وایي چې وګوره مونږ ولایت نیولی دی، ولو که د یو ورځې دپاره یې ونیسي. بهرحال د افغان دولت لپاره دا یو ناکامي ده چې دوی ولسوالۍ پرېږده او ولایت هاته نشي ساتلی.
د سیاسي چارو له کارپو سمی یوسفزی سره مو خبرې واورېدې. سمی یوسفزی وویل چې په فراه کې کېدای شي تر 1.5 زره پورې طالبانو حمله کړې وي، او د دې خبره چې دوی غواړي د یو ولایت د سقوط لپاره هڅه وکړي، ځکه چې د دې خبره پخوا به د یوې ولسوالۍ سقوط د دوی په نظر سم کار نه ورکاو، او افغان حکومت هم د دې خبره چې پخوا به ډېره توجه نه ورته کوله، خو اوس دوی د فراه په ولایت باندې حمله کړې ده او دغه ډله ییزه حمله کړې ده. د په فراه کې د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت سره موږ هڅه کوو چې اړیکه مو سمه ټینګه شي. هم د اوس هم زموږ هڅه روانه ده، اشاره کوي چې احمد شاه فطرت په لاین کې دی. فطرت صاحب که زموږ غږ اورئ لطفا خبرې وکړئ، په فراه کې وضعیت څنګه دی؟ هم د اوس څه وینئ تاسو هلته، څه شی دی هلته؟
په فراه کې همدا ګړی هم د فراه د غربي خواته جګړه روانه ده، او په کوم سیمه کې چې موږ د دز غږونه اورېدل کېږي، اوس هوایي ځواکونه الوتکې هم راغلي دي، ویل کېږي دوی هم مداخله غواړي چې وکړي. ولسوال طالبانو د ښار په لوېدیځه برخه کې د امنیت قوماندانۍ ودانۍ همداشان څنګ ته عمابس ودانۍ په محاصرې کې نیولې، او غواړي چې عمابس مات کړي. خو تر اوسه له امنیتي چارواکي وایي چې هلته نه دي ورننوتي، او د کوشش کوي چې دغه سیمې څخه هم لرې کړي. د ښار بله خوا چې د امنیت ملي خوا او د ښار ختیځې خوا کې دي، ویل کېږي په دې وخت کې کومندویانو پوځي عملیات کړي او هغه سیمې ته یوه اندازې تصفیه شوي او سوال شړل شوي دي. خو د ښار په لویدیځه برخه کې چې اوس هم هلته جګړه روانه ده، او امنیتي چارواکي وایي چې تر څو شېبو به دا منطقې هم د وسلوال د وجود څخه پاکې کړي. همدا ګړی هم د ډزو غږونه هلته اورو.
بلې، فقط یو څه بل راته وایي چې په خپله فراه ښار کې کومې کومې مهمې سیمې دي، او په کومې سیمې تر ګواښ لاندې دي؟ تاسو د لویدیځې برخې یادونه وکړله، اصلا د ښار په اړه راته وایي چې څو څو مهمې سیمې لري او دوی په کومو برخو کې جنګ دی؟
بله، د شهر برخې په نامه د بارکافي یو سیمه ده، همداشان یوه څلور لارې چې ګلانو د څلور لارې په نوم یادېږي، دا سیمه د شهر برخې ده. همداشان د امنیت قوماندانۍ څلور لارې او یو بل سړک باندې زراعتي په دې سیمو کې یو سوال همدا شیبه هم وزر لري، او هلته جګړه روانه ده. دا سیمې چې دي تقریبا د شهر مینځ بلل کېږي، او د امنیت قوماندانۍ سره خو 200 متره فاصله، او د مقام ولایت مقام سره هم تقریبا 500 متره فاصله به ولري. د شهر منځ او ویل کېږي چې اوس امنیتي ځواکونه کوشش کوي دا ځای وباسي.
له چارواکو سره مې خبرې وکړلې، کوم چارواکو وویل څه یې درته وویل چې دوی څه کوي؟ بالاخره تازه ځواکونه ورسیږي که څنګه د کومک لپاره؟
بله، تازه امنیتي ځواکونه هم ویل کېږي چې کوماندو راغلي دي، او نور ځواکونه هوایي ځواکونه هم ورسره رسیدلي. دوی وایي چې د تازه ځواکونو په رسېدو سره دوی غواړي چې پراخ عملیات وکړي او د سیمو د کسان وباسي.
بله، زیاته مننه کوم احمد شاه فطرت چې له فراه نه موږ ته همدا شیبه په ژوندۍ بڼه باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو خبریال هلته د فراه د امنیتي پیښې درامنځته شوې امنیتي پیښې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکوي. په فراه کې په فراه ښار باندې ډله ییزه حمله د طالبانو روانه ده، ځینې سیمې د دې خبره د راپورونو په اساس هم د اوس د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. افغان پوځیان وایي چې تازه ځواکونه ورسیږي، او هوایي بمباري هم په ځینو سیمو باندې پیل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې په دروش په منځنۍ صفه او فم سره شرف پنځه باندې غواګي است. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار په وړاندې هیڅ خنډ نشته او دغه پروژې کارونه په نورمال ډول مخته ځي. دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی د سیشن په راس په کابل کې ویناست ته وویل هغه راپورونه سم نه دي چې ګني د ټاپي پروژې کارونه له ستونزو سره مخ شوي. لبلې خو د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان بیا د ټاپي پروژې په وړاندې امنیتي ستونزې له لویو ننګونو یادوي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د بین الحکومتي توافقاتو په اساس او له تطبیقاتي او عملیاتي پلان سره سم مخته ځي او په جدي ډول ترې څارنه کیږي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی د سه شنبه پر ورځ په یو خبري ناسته کې دغه پروژې په وړاندې خنډونه رد کړل او همدارنګه ډاډ ورکړ چې د ټاپي پروژې کارونه په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګ لري.
د پروژې ټوله انجینري تکمیل شوې ده. د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د تطبیق برخه کې کوم برنامه لري، تطبیق برخه کې کوم پلان تر هشوه دی او تطبیق برخه کې کوم تعهدات سپارل شي هغه عملی کوي. په دې برخه کې تر اوسه پورې مونږه خبر مختګونه درلودل.
خغلی مطفی ویل حکومت د ټاپي پروژې د کارونو پرمختګ لپاره بیلابیل ناستې تر سره کړي او د پروژې ته پرمختګ لپاره بحث روان دی. دغه وزارت وایي ډیر شر به د ټاپي پروژې د کار ورجبی لپاره یو پلاوی هرات ته واستول شي تر څو د پروژې د کار پرمختګ نه څارنه وکړي. د ټاپي پایپ لاین د جوړولو چارې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا په هرات کې پرانستل شو. ولسمشر غنی د ټاپي پایپ لاین د پرانستې په مراسمو کې ویل چې دغه پروژه نه یوازې برېښنا او ګاز انتقالوي بلکې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابروي. خغلی غنی ټینګار کړی چې د پروژې په عملي کېدو کې هیڅ ډول بېغوري ونه شي. ټاپي د پایپ لاین یو ستر اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز له 1,314 کیلومتره اوږد پایپ لاین کې د افغانستان له لارې لومړی پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. د دغه پایپ لاین له لارې د کال 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز پاکستان او هند ته انتقالیږي او د دغه ګاز د لیږد له لارې افغانستان هر کال شاوخوا 400 میلیون امریکایي ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي. که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د پروژې د پلي کېدو ډاډ ورکوي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي روانې نام نه یو په حکومت کې د فاسدو کسانو موجودیت د دغې سترې پروژې د پرمختګ په وړاندې سترې ستونزې او ننګونې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی د ازادي راډیو ته وویل
اوس دغه پروژې چې حکومت وایي چې مونږ د دې په پیشرفت کې روان یو، کار روان دی، خو هغه د پروژې په وړاندې خان دی، هغه نامنی ده، لکه تاسو ګورئ چې
د راپورونو له مخې ټاپي پروژه په افغانستان کې له هرات، فرا، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي او بیا پاکستان او ورپسې هند ته رسیږي. خاغلی سیدی د دغه پروژې د بشپړ تطبیق لپاره په هیواد کې امنیت او ثبات مهم بولي او وایي چې له هغو سیمو چې دغه پروژه تیریږي د سیمې خلک باید د دغه پروژې په بریالیتوب کې له حکومت سره اړینه مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان نن په غزه کې د تیر ورځې هغه قربانیان چې د اسرایلی ځواکونو لخوا په قهرجنو مظاهرو کې وژل شوي خاورو ته سپاري. د راپورو له مخې نن په غزه کې د اسرایلی پوځ د اسرایل له پولیس سره وضعیت آرام دی، خو ښایي نن د ورځې په وروستیو کې بیا فلسطینیان مظاهرو ته مخه کړي. فلسطینیانو د نن ورځې لپاره چې دوی نکبه یا غمیزه بولي له تیرو شپږو اونیو راهیسې مظاهرې کړي. نن د اسرایل د تاسیس له اویایمې کلیزې سره برابره ده. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي چې همدا اوس په سټوډیو کې دی.
په غزه کې د اسرایلي ځواکونو لخوا د ډزو او اوښ کې بهونکي ګازو د استعمال په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر شپېتو تنو ته ورسید. د رویترز آژانس د راپور له مخې د دغه خونړي تاوتریخوالي وروستۍ قرباني یوه اته میاشتنۍ ماشومه وه چې په غزه کې د اسرایل له پولیس سره د یوه درول شوي اعتراضي کم دننه مسموم شوې وه او تېره شپه یې ساه ورکړه. په دغو خونړیو مظاهرو کې د اسرایلي پوځیانو د ډزو او د اوښکې بهونکي ګازو د استعمال په نتیجه کې نور له 2200 تنو زیات ټپیان شوي دي. فلسطیني مشرانو پرونی نښتې قتل عام بللې او نړیوالو د اسرایل هغه تکتیک چې پر مظاهره کوونکو یې ډزې کړي غندلی او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. اسرائیل ویلي چې د خپلو پولو او ټولنو د خوندي کولو لپاره یې له خپل ځانه دفاع کړې ده. د هغه کلک ملاتړي متحده ایالاتو بیا د دغه دریځ ملاتړ کړی او دواړو یې ملامتي پر حماس ډلې چې له څه باندې یوې لسیزې پر غزې کنټرول لري اچولې ده. واشنګټن دغه راز په ملګرو ملتونو کې د هغې اعلامیې مخه هم ډک کړه چې د کویت لخوا وړاندې شوي او پکې د ملکي فلسطینیانو د وژلو په اړه د قهر او خفګان د څرګندولو تر څنګ د دغه خونړي تاوتریخوالي په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه شوې وه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کویت په غوښتنه نن په غونډه کې دا مسله وڅېړي، خو د فلسطین په اړه د امنیت شورا مخکینۍ غونډې ته په پام سره داسې نه برېښي چې هغه د پام وړ لاسته راوړنې ولري، ځکه د فلسطینیانو د اعتراض په اړه د تېرې مارچ د میاشتې د ورته غونډې په نتیجه کې نه د ګډې اعلامیه او نه هم د عملي اقدام څرک ولګېد. د امنیت شورا د دو غړو ډیپلوماټانو ویلي چې تر اوسه د یوې اعلامیې د خپرولو په اړه اختلافات نه دي هوار شوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن په ټولو فلسطیني سیمو کې عمومي اعتصاب او درې ورځنۍ ملي ویر اعلان کړی دی. دغه راز د دې ویر شته چې نن به د نکبه یا د غمیزې د ورځې په مناسبت چې فلسطینیانو ورته له څو اونیو راهیسې تیاری نیولی، فلسطینیان بیا پراخې مظاهرې وکړي. دا هغه ورځ ده چې له نن څخه اویا کاله پخوا په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل دولت تاسیس شو، له عملی په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو اصلي سیمو وشړل شول. اسرائیل بیت المقدس د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړ چې پرونی نږدې متحد امریکا هم پکې رسمن خپل سفارت پرانیست. د فلسطینیانو د پرونیو قهرجنو مظاهرو یو مهم علت هم همدغه د سفارت پرانیستلو، ځکه فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي خپلواک دولت پلازمینه بولي.
ازادي رادیو ته غوښتل و موریدل چینن په فلسطین کې د هغه خلکو مړي خور د سپارل کیږي چې پرون په خارجون مظاهرو کې د اسرائیل د پوز لخوا وشتل شوې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړې له کبله تر یو نیم سل زیات کوچنیان وژل شوي. د دې ادارې په وینا پر دې سربیره چې د مالي مرستې له کمښت سره مخامخ دي، د کوچنیانو د ژوند د کچې لوړولو ته ژمن دي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له مرکزي افریقا نیولې تر جنوبي سودان او له سوریې نیولې تر افغانستانه کوچنیان په دوامداره توګه تر حملو لاندې راغلي دي. د دغې ادارې یو بیان فریدون آریان د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو درو میاشتو کې تر یو نیم سل زیات کوچنیان وژل شوي دي.
ماشومان و ساتن در طول مهمترین کار ده او در انسانی بشری حقوق و در طول مهمترین اصل ده چه اقا باید پام که اونی وشی چه ماشومان تحفظ باید میشه اقایی تظاهر و نرسیده ماشومان ساتن در پار گامون و آخری او پرینوی چه ماشومان تبه جبرو قربانیش یا در اقایی نه در اتکار کتو و پادکه وردی یا اقایی تا نور درونه ورد.
د شاغلی آریان په وینا یونیسف د عامه پوهاوي په خاطر د افغانستان له دینی عالمانو سره کار کوي چې د هغوی له لارې د انساني او بشري حقونو د خوندیتوب لپاره په جګړه کې پر شکیلو لوریو ژغ وسي او په جګړه کې کوچنیان له قرباني کېدو وژغورل سي. د سه شنبې په ورځ د یونیسف له دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه ادارې سش کال د هغه مقدار چې ورته اړتیا ده یوازې 14% مالي مرستې ترلاسه کړي دي. د اعلامیه په وینا دا د مالي مرستو کمښت ښيي، خو بیا به هم دا اداره د کوچنیانو د واکسیناسیون له لوږې د هغوی د ژغورلو، ښوونځیو ته د هغوی د لیږلو او داسې نورو برخو کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د یونیسف ویاند فریدون آرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
موږ په دې اړه یو چې زمونږ نړیوال ملګري او زمونږ کوم پنچر چمتو کوي هغه منطقونه موږ په وګړو سره ولاړ دي او په دې کوم وګزلاره یا کوم دګار چې موږ لرو د غیر فار هم دوی کوخه کوي چې موږ
د یونیسف د اعلامیه له مخې په ټولو نړۍ کې له 50 څخه دوه کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او د ښوونځي په عمر برابر په درو کې یوه برخه کوچنیان ښوونځي ته نه ځي.
ها
ازادي راډیو ته غوښتل ځین اوریدونکو د افغان بي سي ام اس ام اس اتسو اتلس لاري موږ ته ځین اس ام اسونه را لېږلي دي. لا غېړلې حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکلي د طالبانو او دولت څخه مغوښتنه ده چې سوله وکړي. د په یو بل اس ام اس کې هم لیکلي دي چې د هلمند ګڼ طالبان د فراه د جنگ لپاره ورغلي دي. عبدالباری اکبر دوست د فرال بکوا لیکلي د طالبانو او دولت څخه مغوښتنه ده چې نور اوربند وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي ام اتس او اتلس د لارې موږ ته سي مسونه راوستوي. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ازادي راډیو د خبريال په حواله په فرا شار شاوخوا ته جګړه روانه ده. جنگ ډیر د فرا په لویدیځو برخو متمرکز دی. د ازادي راډیو خبريال وای د فرا شار لویدیځه برخه چې مهمه امنیتي ادارې لکه امنیت قمنداني او محبس پکې دي د وسوالو طالبانو په محاصره کې دي. خو د ازادي راډیو خبريال وای چې سمیتات نوې امنیتي ځواکونه ورسېدلې دي او د ورځې په جریان کې بمبارد هم شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی استاذ دفتر وایي د اداري فساد پر ضد مبارزې نوې ستراتیژي او د اداري فساد د مخنیوي لپاره د بیلابیلو پلانونو عملي کېدل. د اداري فساد سره مبارزې ته د افغانستان تعهد څرګندوي. د یوناما رپورت نن د فساد پر ضد مبارزه له ستراتیژي تر عمله تر سرلیک لاندې خپور شو چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د حکومت پر هڅو متمرکز دی. د افغانستان حکومت پر دې چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت له تلابیبه د بیت المقدس ښار ته ولېږدول سو خواشنی څرګنده کړه. ویل چې دا حرکت د افغانستان او نړۍ د مسلمانانو لپاره د خوابدون وړ دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې له فلسطینیانو سره په غم کې ځان حکومت او د افغانستان خلک شریک کړي. په بغلان کې د خواجه الوان پر بیدیا سیل راغلی چې لامله 15 تنه مړه شوي او 6 کورونه ویجاړ کړي دي. په بغلان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې رئیس محمد نصیر کوهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیړنې لپاره خپل مامورین دشت خواجه الوان ته استولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن مخصوصاً د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست له مشرې فدریکا موغرینی سره وګوري او بیا به د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره ګوري. دوی په بروکسل کې سره ګوري او پر دې خبرې کوي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه څنګه وژغورل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانسې له جمهور رئیس سره ټلیفوني خبرې کړې دي.
اوس هم مرزي احمد زید سپورت نړۍ خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د آزاد مبارزو درې لوبغاړو د سرو زرو مډالونو په ګټلو سره نن له پاکستانه هیواد ته راستن شول. د افغانستان د ای ایف سی سازمان فنی مرستیال صدیق نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو هر یو نصیب الله ترابي په 6 کیلوګرام وزن کې، صفي الله محمدي او عبدالغیاث په 3 کیلوګرام وزنونو کې خپل پاکستانی سیالان مات کړل، خو یوازې صفي الله سلطاني له پاکستانی سیال څخه ماتې وخوړه. ښاغلی نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چیلنج کپ د سیالۍ د مې په 10 نیټه په پاکستان کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو پکې ښه لاسرونې درلودې. په هرات کې نن د تکواندو رمضان جام سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې وې، د ځوانانو او تنګې ځوانانو په ګډون څه باندې 130 لوبغاړو ګډون کړی و. دغه سیالۍ د تکواندو د فدراسیون لخوا د یوې ورځې لپاره په هرات کې ترسره شوې. او د هندوستان د کرکټ د غور لیگ آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن کلکتا کینګ نایټ رایډر او راجستان رایلز لوبډلې سره مخامخ کیږي. له دې وړاندې د تیرې شپې په لوبه کې بنګلور پنجاب لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس بنګلور لوبډلې وګټه او د توپ چونې پریکړې وکړه. پنجاب لوبډلې د سیالۍ په 14 ورکې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او بنګلور لوبډلې ته د 9 منډو هدف ورکړ چې یو هدف بنګلور لوبډلې د سیالۍ په هم ورکی پورا کړو او دغه سیالۍ په خپل نوم کړه. د سپورتي خبرونو پای.
او روسي راپور دا چې د افغانستان د امنیت د خوالي او د دې هیواد د سیاسي په دې هیواد کې د سیاسي ثبات ټینګیدل د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ اساسي اهداف بلل کیږي. خو لکه رئیس دا ستراتیژۍ اعلان شوی د افغانستان امنیتي وضعیت پر کوم لور روان دی؟ د افغانانو ژوند د پخوا په پرتله څومره مسوند دی؟ په روسي نه هم میاشتو کې چې د امریکا ولسمشر نوې ستراتیژۍ اعلان کړي، د افغانستان د سیاسي ثبات او امنیت د څرنګوالي په اړه د فرشتې جلالزی رپورټ ته غوښ.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله په سپیدار ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان امنیت په شسی او د افغانانو د ژوند پر ټولو اړخونو به د نوې ستراتیژۍ مثبت اغیز ولیدل شي.
با اعلان پالیسی جدید نه تنها که در افغانستان شرایط امنیتی تغییرات مثبت مردم ما شاهد خواهد بودن، که تغییرات مثبت روی تمام جنبه های زندگی مردم افغانستان تأثیر خواهد داشت.
د امریکا جمهور رئیس تیر کال د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، خو له هغه راهیسې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ژوند په ارتباط څه ډول پرمختګ شوی دی؟ د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې وسوال طالبان ظاهراً لسول سره علاقه نه لري، د افغانانو قتل عام روان دی او دی د حکومت دی و مشر په توګه روان وضعیت ته شرم وړ ګڼي.
آیا واقعا ما تعهد به مردم افغانستان داریم؟ یعنی قتل عام شده مردم افغانستان، نیروهای امنیتی ما به خوشدار داد.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د استراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې دوی به په افغانستان کې د روان کړکیچ د ډیپلوماتیک حل لپاره هڅې کوي او اجازه بنور کوي چې تروریستان یو ور بیا په افغانستان کې د پټیدو ځای پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د یو رپورټ په حواله د روان میلادي کال د پایل په دریو میاشتو کې په افغانستان کې لشته لږه 1.3 تنه ملکي وګړي په جګړه کې وژل شوی دي. د دې رپورټ په حواله د جنوري له میاشتې د مارچ تر میاشتې پورې 1415 ملکي افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د اپریل په 15 نیټه د خپلو تازه عملیاتو د پایل اعلان وکړ. د هغه راهیسې تقریبا هر ورځ په کابل او ولایتونو کې خونړۍ چاودنې، حملې او سوالي نښتې کېږي چې اکثر قربانیان یې د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک دي. وروستۍ حمله په جلال آباد ښار کې د مصوفي پر دفتر وسوه چې د چارواکو په وینا 10 تنه پکې ووژل او تر 30 زیات کسان پکې زخمیان سو. د جرمني خبري اژانس وای په فرا کې د جمعې پر ورځ د امنیتي ځواکونو 30 غړي د وسوالو طالبانو په حمله کې ووژل سو او ګنشمیر نور زخمیان سو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیټې غړی سالی محمد سالی وایي چې لږ تر لږه د کابل ښار امنیت هم د ډاډ وړ نه دی او خلک ورځ په ورځ پر امنیتي ځواکونو او حکومت زیات بې باوره کیږي. په افغانستان کې د بې ثباتۍ د زیاتېدو او د امنیت د خرابېدو یو دلیل د دولت په مشرتابه کې اختلافات بلل کیږي. سالی محمد سالی وویل د حالاتو د بدلون لپاره باید سیاسي مشران خپل ناندرۍ وخوا کړي او د ټولو د ګټې لپاره کار وکړي.
او دغه مونږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه مامورین خپل دفتر ته تللی نه شي، مطالب خپل سر مصب ته تللی نه شي. دغه حالات که په دغه رقم وي، زما په نظر نه د خلکو یو لوی مشکل دی او تشویش دی.
د کابل ښار اوسیدونکو هارون ناصر او میرویس سلام زوی ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیتی وضعیت بشپړ ډول خراب شوی دی. هر شی باید د امکان شته چې یو پی خراب منځته شي.
حکومت باید جدي پاملرنه وکړي، ځکه کله چې زل دفتره بیرون وزم یو غونډې ته ځم نو ځان معصومه نه احساسوم.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ یو اساسي برخه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پر ځان زیات متکی سي. په دې اساس په افغانستان کې میشت امریکایي سلاکاران د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو چټکولو، د هغوی ښه تجهیز، د هوایي ځواک پیاوړي کولو او د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو روزلو ته اولویت ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په وروستیو کې د کانګرس استماعي غونډې ته په وینا کې ومنله چې په افغانستان کې جګړې شدت موندلی او د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې زیاتې شوې، خو ویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ښه روزل سوي او د نړیوالو سلاکارانو په مشوره جنګیږي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف وټل تیرونی په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیت خبري اعلان ته وویل چې وسوال طالبان په جګړه کې میدان نسي ګټلی او د نوې ستراتیژۍ پر اساس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ښه روزنې ټینګار وکړ.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
دا پوزي فشار ته زیاتول لپاره هڅه کوي د افغانستان د پوز ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس شمیر دوه برابر او د افغانستان د هوایي ځواک شمیر درې برابر زیات کو. موږ د مخدره موادو د قاچاق پر لارو هم حمله کوو څو د طالبانو مالی سرچینې بندې سي. موږ به پر وسوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې د فشار ترڅنګ ټولنیز او سیاسي فشارونه هم زیاتو څو هغوی مجبور سي چې له حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي او د افغانستان د ولسمشر د سولې سخاوتمندانه وړاندیز ومني. خو یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په جګړه کې د یو شمیر بهرنیو استخباراتي ډلو او حکومتونو لاس درلودلو د جګړې بودونه زیات کړي. د سیاسي چارو یو څارونکی باری عارد وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د استخباراتو په برخه کې همکاري زیاته کړي. باری عارد وویل چې نړیواله ټولنه چې د امریکا متحد ایالات یې په سر کې دي باید له نړیوالو تروریستي ډلو سره د مبارزې بوج چې پر افغانانو پروت دی ورسره پورته کړي.
خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی. ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی. دوی باید د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي. بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بې تفاوته نه باید واوسي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د مې میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان په اړه په یو رپورټ کې وویل چې پر ملکي افغانانو د حملو له زیاتېدو سره د افغانستان خلک په بېساري ډول په کمزوري حالت کې دي او ډېرو ابتدایي مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څارنې سازمان رپورت په 9/15 کې خبر سوې وایي چې پر ملکی وګړو د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانان د امن هیڅ ځای نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په دغه هیواد کې د رواني سیاسي بې ثباتۍ پړه یو پر بل ور اچوي، په لنډ وخت کې لښته لږه د افغانستان پر امنیتي او سیاسي حالاتو د امریکا د نوي ستراتیژۍ اغیز ډېر څرګند نه لیدل کېږي. خو وبکتل سي چې په اوږده موده کې د افغانستان د امنیت او د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره څومره موثریت لري.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. پدیلا چرو او جوړوسی زه فرشته مرسلم او د نیمه نړۍ د خبرونه چې افی ساکب جوړ کړی ترته وړاندې کوم. خځوتہ ځنګړی سمپوزیمونه د دوی لپاره څه اهمیت لري؟ آیا د دې سمپوزیمونو باسونه کولای شي د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي؟ په دې خبرونه کې به د جمهور رئیس لومړی میرمنې او په کابل او ولایتو کې به د فعال میرمنو خبري واوري. د اوریدلو بلنه درکوم. درنو اوریدونکو، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې افغان میرمنو ته تر یو حد ازادي او اساسي حقونه ورکړل شوي او له نارینه وو سره یو ځای د افغانستان د آبادۍ لپاره په مختلفو برخو کې فعالیت کوي، خو د دې ترڅنګ د ښځو په وړاندې ډېرې ستونزې هم شته. په افغاني ټولنه کې د نارینه وو په څیر ښځو ته هغومره حقونه نه دي ورکړل شوي، خو د دې ترڅنګ داسې میرمنې هم لرو چې په مختلفو برخو کې کار کوي او ټولنې ته ګټورې ثابتې شوي دي. یو مثال کولی شو د ښځو په 5م سمپوزیم کې د دوی پراخ ګډون یاد کړو. دا سمپوزیم چې د مسول وګړو او ځواب ورکونکو حکومت په ګډه همکاري د سالمې ټولنې ښکارندوی دی په نوم د غوی د میاشتې په 11 نیټه جوړ شوی و. جمهور رئیس غنی، لومړی میرمن رولا غنی، د کابینې یو شمیر غړو، سفیرانو او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. جمهور رئیس غنی د اساسي قانون په عملي کولو او په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ښځو په نقش او ونډې ټینګار وکړ.
تر هر څه اول له ټولو هغه ادارو او کسانو نه مننه کوم چې ښځې د سولې قاصدانې په نوم سمبوزیم دایر کړی او دغه ډېره مهمه او ضروري غونډه رابلل ده. د لومړۍ میرمن له دفتره د ښځو چارو له وزارت ته، خارجه وزارت ته، د سولې له عالي شورا، د افغان ښځو له شبکې، صنایع انکشافي سازمان او نورو ادارو مننه کوم چه دغه سمپوزیم په جوړولو کې برخه اخیستل کور مودا دغه راز په کابل کې د ناروی امریکا ل سفارتونو اروپایی اتحادی نمنن کوم تل دې سمپوزیم سره مرسته د صدر اسلام په تاریخ کې وینو چې مسلمانو میرمنو د هغه اقونو په برکت چې د اسلام مبین دین ورکړی وو په اجتماعی، سیاسی، فرهنگی او اقتصادی ژوند کې فعال برخه لرل د اسلام په صدر کې د پاکو بیبیانو لستر نقش څخه هیڅ څوک انکار نشي کولای د افغانستان په تاریخ کې هم وینو چې کله ښځو د تعلیم او کار فرصت موندلی نو د گوهرشاد بگم او نازو انا غوندې شخصیتونه پکې پیدا شوید دا عجبه ده چې هم د میرویس بابا مور او هم د احمدشاه بابا مور تحصیل درلوده او نن موږ خپل جنکیو ته تحصیل نه ورکوو په تیرو لس پنځلس کلونو کې چې افغان میرمنو کومې کامیابۍ ترلاسه کړي تر ټولو لوی علت یې هغه فرصت دی چې د اساسي قانون په برکت دوی ته مهیا شوی دی دا د قانونی حقونو برکت دی چې افغانی میرمنې په اجتماعي اقتصادي او فرهنګي ژوند کې تر پخوا ډېرې زیاتې فعالې دي خو له بده مرغه تر اوسه لا د ښځو د حقونو په برخه کې تر هغه څه چې شاته پاتې یو چې زموږ د اساسي قانون غوښتنه ده خو په دې کې شک نشته چې د اساسي قانون د پوره تحقق لور په حرکت کې د دې ټول ولس اجماع داده چې اساسي قانون د تطبیق سي موږ بله مفکوره نه لرو بله ایدیولوژي نه لرو یوازې او یوازې په اساسي قانون باندې درېدلي ښځې د روانې تحمیلي جګړې لوی قربانیان دي دوی د جنگ عاملان نه دي خو د جنگ شهیدان دي د جنگ زخمیان دي او د جنگ مهاجران دي په کندوز کې یوی خسی یو پلاوی تا چه مالی گلیو ویویل ده جنگونو للاسا دریز لبی کورشو او طول وسایل می للاسا ورکل ده پختنه وکلا چه اغا با کم وقتی چه خپل کور او خپل وسایل ساتلش دا ده افغان ده هر خسی درد ده او دا درد تا باید پای تکه که دو تاسه نن پا حقیقت که ام ده پختنه تا ده زواب لپاره را طول شوی است او دا دیر مقدس او انسانی هدف ده ده سول پا بارکی ده خزو بس او ده سول لپاره ده خزو اقدامات پا ده دلیل هم دیر طبیعی او لازمی کاری چه خزه پا فطری او تاریخی لحاظ ده سول او جواند خدمتگاران او مدافعان دی زموگ پا خپل فرهنگ که هغه ادبیات چه خزو ایجاد کرده ده خشونت شدید مخالفت بکی کهگی للنده اوننی ولی تر داستانو پوری وگوره ده خز ادبیات ده عدالت غک ده ده سول غک ده ده زوند غک ده مخالفت بکی کهگی زموگ پا طولنه که ده یو عام رسم ده چه خز قرآن عظیمشان را واخلی او قاتلانو تیونیسی چه قتل مکوی دا خزی دی چه قرآن کریم دی مقتول کور تولی او دی مقتول کورنی لبدل اخیستلو را گرزوی پا تیروش پارلس کلونو که دی جهل او جنگ دی پیروانو لمخالفتونو او خندونو سرسر افغان و میرمنو دی جوان پا هر میدان که دی فخر ور پر مختگونه کردی دوی از خپل واضح دریز او خپل آواز لری دی خواب نسبت دی دوی ظرفیت دیر زیاد او دی دوی تجربه عظیمه ده او هم دارنگه والم دی لمره میرمنه نمانه نوکم چه او دیر واله دفتر سره دی او ریدلو او دی خبرو اترو یو زای برابر کرد آغا سیاست نکهی آغا اتاسه پا خدمت کده
دا چې د ښځو د پنځم نړیوال سمپوزیم هدف څه وو په دې اړه لومړی میرمن روح‌الله‌غنی وایي
هدف از تشکیل سیمپوزیوم ها این است که زنان از نکات دوردست کشور به کابل آمده
د سیمپوزیوم لر جوړولو نه مخه داده چې میرمنې له لر و پرتو سیمو څخه کابل ته راشي او په هغو مسایلو خبرې وکړي چې ژوند ته ډېرې مهمې دي په تیرو دوو کلونو کې زموږ نړیوالو دوستانو د دې سمپوزیم مالي او معنوي مرسته وکړه. له نیکه مرغه سږ کال دا مسؤلیت د افغانستان حکومت په غاړه واخیسته. موږ ورو ورو د داسې سمپوزیمونو په جوړولو کې په خپلو پښو درېږو. د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه انیسه وایي په داسې سمپوزیمونو کې د ولایاتو د ښځو ګډون او په مستقیمه توګه لومړۍ میرمنې ته د خپلو ستونزو رسول د دوی د ستونزو په حل کې ډېره مرسته کولی شي. هغه وایي تیر سمپوزیمونه د ننګرهار د میرمنو لپاره ګټور تمام شوي دي.
څرنګه چې تاسو څو ورځې مخکې ولیدو په کابل کې په مرکز کې پنځم سمپوزیم په ارګ کې دایر شو او دا د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه حتا د ولسوالۍ نظمونو خوند په اشتراک کړو چې دغه سمپوزیمونه د خوځو د اقتصادي توانمندۍ لپاره دغه او د خوځو د ژوند د بهبود په خاطر باندې په ټول ارسو کې ټولنیز سیاسي اقتصادي په ټول ارسو کې د دې مشکلات لومړی میرمنې واورېدل او د جمهور سره شریک کړي او د عملی ګامونه اخیستي د پنور سمپوزیمونو کې خوده کې و تاونه چې شاید عملی ګامونه واخلي. یو خو پر دې ډیر خوشاله چې د ارګ ترمنځ او د نور ولایتونو ترمنځ تر ولسوالۍ ترمنځ دغه د خزینه او د لومړی میرمنې دغه فاصله راکمه شولې. وخت او وخت خزې غواړي ارته د ولایتونو او په دې هکله سمپوزیمونه دایره چې د خزو توانمندي د په مختلف برخو کې او د دې مشکلاتونه اوري. همداسې په معرف ته، صحت ته، د خزو حقوق او عدالت ته لاسرسی نو په دغه ټولو برخو کې لومړی میرمن زمنګ سره همکار ده. موږ سره هلې ځلې کړي په دې برخه کې سمپوزیمونه دایر کړي دي. نور مخکې څلور سمپوزیمه هم خوځو ته یو خاص جرأت ورکړی دی. خوځو د خوځو حمایت کوي، نه تنها د مرکز د خوځو بلکې خپل حمایت ولایتونو ته غځولی دی، ولسوالۍ ته غځولی. د دوی ستونزې اخلي او عملي ګامونه ورکوي د دوی د ستونزو په حل کې.
خو خلک په ځانګړې توګه ښځې تر کومه حده په دې باور دي چې داسې سمپوزیمونه به د دوی ستونزې حل کړي او په دې سمپوزیم کې هغه مسایل چې بحث ورباندې شوی د ښځو په ژوند کې به څه تغیر راولي او ورو چې خلک څه وایي.
نوم سناستا موصل سال 4 مسوم دکس پنتونای خصوصی سمپوزیم کې دایر میشه فایده شته تا ما ندیدیم اهداف را کې
نوم میسنادا او دیو خصوصی پانتون دی چلورم کال ماسلیم. دا ډول سمپوزیمونه چې دایریږي موږ یې تر اوسه ګټه نه ده لیدلې. کوم پروګرامونه چې دوی لري عملي کېدل ډیر وخت نیسي. ښځې ډیرې ستونزې لري، هم په اقتصادي او هم په امنیتي برخه کې. دوی په داسې مسایلو کار کوي چې هغه د اوس وخت ستونزې نه حلوي.
نام مدینه است، کارمند یکی از مؤسسات غیر دولتی و ما خوشبین هستم به اینکه زنها هنوز هم با وجود مشکلات که در افغانستان است میتونند که از ولایت سفر کنند به کابل بیاید.
نام مدینه ده دیوی غیر دولتی اداره کار کنکیم. زدی تا دیر خوشبینه ایم چه پده شرایطو که میرمن ولایت اسخه کابل ترزی او پا سمپوزیمونو که گردون کوی. کلچی دوی بیرت خپل ولایتو تزی کولیشی چه نورو میرمنو سر هم خپل تجربه شریک کری. په افغاني ټولنه کې د دې ترڅنګ چې کمې ښځې کار کوي بیا هم په کورنۍ او له کوره بهر لکه په دفترونو، سمپوزیمونو او نورو حرکتونو کې د ښځو کار او ګډون نشوي راولی. په داسې یوه ټولنه کې سمپوزیمونه او د ښځو لپاره نور حرکتونه څومره ګټور تمامېدلی شي چې ښځې د مسؤولو وګړو په توګه په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي. درنو اپنکو دانی مینړی د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیه شو وخت
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګیا ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، پام کوئ چې تذکری مو کلاکی وساتئ. ایله چې اوسې د قدر او قیمت وخت راغی. څومره چې ورځ انتخاباتو تلنډیږي همدومره د تذکرو بایم زیاتیږي. لکه صبرانو او غلونه ساتئ، ټول سردرد پسې ګرځي. د خبرونې په پیل کې مو یو وزارت ته بیایو چې پوښی چې هلته د انتخاباتو خبرو څومره اثر کړی دی. اجازه ده؟
وزیر صاحب نشته، د چا سره دی کار دی؟
له وزیر صاحب سره چیرته دی؟
د وزیر صاحب زوی پارلمان ته کاندیدیږي، د هغه لپاره لکه چې تذکری راټولوي.
دلته چیرته تللی؟ که کوم ولایت ته؟
ولایت ته غریب کلا تللی شي، همدلته به کومې ناحیې ته تللی وي.
په ځای څوک کار کوي؟
موین صاحب مسلکي په ځای سرپرست دی، هغه ته ورشه.
انتخابات به بیا د دفترونه له کاره وباسي.
رښتیا وایي چې له کله د انتخاباتو غږ شوی بیا د چا سر په کار نه دی ټیټ شوی.
وایاندې شته که
نه؟ نه، د هغه هم پلار کاندیدېږي، هغه ته تذکیري راټولوي.
نو سکرتر چیرې دی؟
د سکرتر مور کاندیدېږي، هغه هم په دغه غم اخته دی.
چیرته ځې؟ موین صاحب مسلکي ته مې د عریضه ورکوم چې امضایې کړي.
موین صاحب نشته. د موین صاحب ورور پارلمان ته کاندیدېږي، لکه چې په تذکرو ټولولو پسې تللی.
پر ځای څوک کار کوي خی؟
موین صاحب ادارې سرپرست کړی و، خو هغه هم د زوی د وکالت په غم اخته دی. له هغه سره سهار وختي وطنه سي چېرته به تللی وي.
نو د هغه پر ځای به هم بل څوک کار کوي که نه؟
هغه لکه چې په خپل ځای د خریدارۍ عامر صاحب سرپرست پرې ایښی و. هغه چې ولیدل چې ټول وتلی دي، هغه هم لاړ. وایي ځم له منډۍ نه کور ته سودا وړم.
نو زه اوس څنګه وکړم؟
د وزیر صاحب پیاده ته ورشه، هغه به کومه لاره در وښیي.
ښه، سمه ده. کلی لومړی ځان را وپیژنې نو خوشحاله به شو.
زه خاورې جان محمد، ولد خان محمد، د متروبس یو تن احتمالي کلینر.
له څه وخت راهیسې د کلینري پیل کړې ده؟ که په دې هکله رڼا واچوې.
له عسکري چې خلاص شوم نو د کلي په یو چکله موټر کې کلینر شوم، او دا ځکه چا چې به د چکلي کلینري کړې وه نو بیا به یې په کلینري کې په سر نر نه درلوده.
له چکلی مو مطلب څه شی ده؟
چکله به یې پخوا ګاز یا ماز لارویو ته ویل، چې په زیاترو کې به یې له غرو تیږې راوړې.
ښه، نو بیا تر څه وخته کلینر وي؟
بیا یو وخت د مونږ د کلي مامور حمدالله په برقي موټرو کې کلینر مقرر کړم، ځکه چې هم مې د کلینرۍ ښه سابقه درلوده او هم په امتحان کې کامیاب شوم.
نو موټروانی دې ولې نه کوله؟
ځکه چې موټروانی مې نه وازده.
دا څه وایي؟ او اوس راځئ د ښار یوې کوڅې ته لاړ شو.
تذکرې اخلو، تذکرې زړې وي که نوې؟ نوې په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکرې اخلو، تذکرې.
وانجلۍ، دا څه شی راغلي؟ څه وایي؟ وایي تذکرې اخلم. نو تذکری کافی اخلاب؟ نو تذکری کلی تو خرطایی؟ نو پایگام تا ودری چه برشم؟ تا که نزه برزم، گورم ای.
اخلو تذکری زری وی کنوی.
واو رو را دا چه شای اخلایی؟
خوری تذکری اخلو، ولکه ناره وکنه.
تذکری اخلو، تذکری
کافی کوی او اصلی بیر تذر کوو. تذکره په لس ډالره.
نو په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکرې اخلو، تذکرې.
ولکه کله په زور غږ وکړه.
ښه،
ته ودرې چې یو دروغ ورته ووایم چې څه وایي.
خورې څه چورت وهې؟
له تا مخکې یو بل وکیل راغلی و، هغه خو ویل چې تذکره په شل ډالره اخلو.
ولکه که بل خواته هم غږ وکړه، هغه به کوم یو بل وکیلي اداري فساد به یې کړی وي چې دومره پیسې لري. څوک له لس ډالره پورته یې نه اخلي. ولکه صحیح غږ کوه.
تذکرې اخلو، تذکرې زړې وي که نوې؟ نوې په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکرې اخلو، تذکرې.
درمنو اوریدونکو، همدا اوس د ښار په لویه څلور لارې کې یم. هلته یو تن ترافیک خرګاډی درولی، راځئ چې وګورو چې اصلي خبره څه ده.
والکه ای، ولې دې دا خرګاډی د واټ په منځ کې خوځولی دی؟ آیا ته دغه بیروبار نه ګوري؟
څه په کومې بوزم؟ زه ته ووایه.
اسناد لرې؟
و، اسناد لرم.
او بس شابه، هلاله.
اخله دا
خو د تذکره ده.
و صاحب کوڅه غواړي
د خراس نه دی راوخه د خرا
د خراس نه
او د خرا تا ته لکه چې خپل خر خر نه کړی یا
خره ته کله څوک تذکره ورکوي
والي جالی به ورته جوړ کړی و
جالی
او جالی خلک اتل تذکری جوړوي او ته وخر ته نشي جوړولای
سمه ده ورته جوړ به کم
زه اوس غواړم اوس
اوس خو نشته را سره
نو چې اسناد نشته جیب خو دشته کنه او جیب هم نه لري یا پیسے پکشتا جریما جریما خبر پوئے گیا
سمرا جریما
سل افغانی تو او دو سو افغانی دکھار
نخر میں والے تو سو جریما
تذکرہ نہ لری تذکرہ پوچھ بھی کنا
دکھار لوئے چلور لارے گوڑے اچار خبر یال ویک
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوکمی هیله زرمتی او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3